الرقية الشرعية
شرعي أو مسنون دمنا كسوك دا الله تعالى في سنت أو طريقوك سوچ أو غور وكري نو پدي باندي بپوشي چه مصيبتون أو تكلفون دا الله تعالى كوني أو تقديري سنت دي والله تعالى فرمائي
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
او هرمرو يعني خامخا منتاسو بيو سناس لويري الوغي دمالونو دزانون دتاوان او دميوو كموالي بزريا ازمايو او صبركون كتا زيري وركلا او آغا سو خطاكي چ دا خيال كوي چ نيكان خلق دا مصيبتون ندير لري دي بلكي ابتلاع دا ايمان دليل دي دا نبي صلى الله عليه وسلم نا چا پختنا اوكلا چ پا كمو خلقو بانده دير سخت امتحان رازي نو آغا فرمايل الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل من الناس يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه فإن كان في دينه رقة خفف عنه لطول السخت امتحان في انبياءه او بيا نور نيكانو خلقو باندي او بيا چتوك غروي او في انسان باندي ده غد دين او ايمان في مقدار ابتلاء و امتحان رازي كچيرتا دين مضبوط وي نو امتحان پر سخت رازي او كچيرتا دين قوي نوي نو آسان ابتلاء و امتحان پر رازي ابتلاء و امتحان ده الله تعالى ده بنده سره ده محبت علامه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم الله تعالى شكرا دكم قوم سر محبت كوين امتحان پر راولي او ابتلاء دي خبر علامه ده چه الله تعالى دغ انسان ته ده خير اراده کرده ده نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة ترجمه الله تعالى چکل یو بندته د خیر در رسول اراده وکړي په دنیا کې ول سزا ورکړي او کله چې ورته د شر اراده وکړي نو هغه باندې د ګناه د وجه نه مصیبت نه راولي د لپاره چې په قیامت کې ول پوره سزا ورکړي ترمذی روایت کوي او ابتلاء د ګناهونو لپاره کفاره ده اگر کډیر معمولی هم وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه كلاچ يوم مسلمان تا سمصيبت يا ضرر ورسيگي كدا غزي په برابر هم يا داغنه وړوکي يا كم هم وي الله تعالى داغي په وجه دغ انسان ټول گناهونه داس ختموي لکونه چې پانی ورجوي د دې وجنا دغه مصیبت زده مسلمان کچیرته نیک وی دغه ابتلا د هغه د مخکنیو گناهونو لپاره کفاره ده او یا د هغه د درجو لپاره اوچتواله دی او کچیرته گناهګار وی بیا د هغه د گناهونو لپاره کفاره ده او یا د گناهونو په خطر باندې ورته یاداشت دی الله تعالی فرمایي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ترجمه داغو کلنو العمل فساد ظاهر شو چې خلکی کوي په وچه او لنده بر او بحر کې د دې لپاره چې الله دوی لاره د دوی د زینو کلنو جزا ور وسکی د دې لپاره او د دې لپاره چې د دوی لخپل او د دې لپاره چې دوی لخپل ګناهونو څخه د الله تعتر او ګرځي د ابتلاء او امتحان قسمونه په نعمتونو باندې امتحان او ابتلاء لکه د مال زیاتوالی په مصیبتونو باندې ابتلاء او امتحان لکه ویره لوږه د مالونو کمیدن الله تعالی فرمایي
ونبلوکم بالشر والخير فتنه
ترجمه ومونږ په تاسې د خیر او شر ازمایښت کوو د پاره د امتحان او ځینې په بیماری او مرګ سره ازمایل کیږي او د بیماری او مرګ لوی سبب نظر او جادو دی چې د حسد نه پیدا کیږي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين لما في أمتك دير خلق دا الله تعالى دا قضاء و تقدير نرسته دا نظر لأمل أمري دا نظر أو جادونا دا زان ساتني زن الشرعي أسباب زمون لبالا دا فكار دا چه چه دا حفاظت أسباب أو في جنوم زمون لبالا دا فكار دا چه دا زان ساتني أو پرهيز أسباب أو في جنوم کوم چې نظر او جادو د واقع کېدلو نه مخکې د فکوي او بیا یې عملي کړو لکه څرنګه چې ویل شوي چې پرهیز د علاج نه غوره دی او پرهیز یعنی حفاظت په ډیرو شیانو سره حاصل دلی شي چې ځینې یې په لاندې ډول دي. په توحید باندې خپل نفس کلکول او دا ایمان ساتل چې په ټولو کائناتو کې تصرف کوونکی صرف الله دی، او نیک عملونو ته توجه کول، په الله تعالی باندې ښایسته ګمان او توکل کول، د هر عارضي شي په پیښېدو باندې د مرض او نظر ګمان او وهم کول، ځکه چې وهم په خپله یو قسم مرض دی. کله چې انسان په نظر او جادو کولو باندې مشهور شي، د هغه نه باید نور خلک ځان وساتي، او دا صرف د اسبابو د استعمال په خاطر، لیکن ویره به ترې نه کوي. کله چې څوک هغه شی وویني چې انسان پرې خوشحالیږي، باید الله تعالی یاد کړي او مبارکي پرې ووایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا راى احدكم من نفسه او ماله او اخيه ما يحب فليبرك فان العين حق. ترجمه: کله چې څوک خپل نفس او مال کې او یا خپل ورور کې داسې څه وویني چې هغه خوښوي، نو تبریکي بارک الله لک دی ووایي، ځکه چې نظر حق دی او تبارک الله ویل صحیح نه دی. د سحر او جادونه د حفاظت او ساتنې او وقایې لپاره دا هم یو سبب دی چې انسان د مدینې منورې د عجوه نوعې کجورې نه هر سحر ودانې وخوري. د جادو او سحر نه الله تعالی پورې پناه نیول، په الله تعالی باندې توکل او ښایسته ګمان کول، د سبا او بیګا په وختونو کې د شرعي اذکارو او دعاګانو پابندي کول، او د دغې اذکارو او دعاګانو لپاره تاثیر شته چې هغه د دو شیانو موافق زیاتیږي او کمیږي. اول د ایمان ساتل چې دغه شر ایمان دا ایمان ساتل چې دغه شرعي اذکار او دعاګانو کې نفع او فایده شته، لیکن د الله په حکم باندې او د ایمان په مقدار پاغې کې تاثیر وي چې په ژبه باندې دغه اذکار په داسې حالت کې ووایي چې زړه توجه ورسره وي، ځکه چې دغه اذکار په حقیقت کې دعاګانې دي او الله تعالی د غافل زړه دعاګانې نه قبلوي، لکه څرنګه چې په صحیح حدیث کې راغلي دي. او د زړه د توجه او حضور په اندازه به د دغه اذکارو کې تاثیر وي انشاءالله. د اذکارو او دعاګانو وختونه: د سبا اذکار به د سهار لمانځنه وروسته ویل کیږي، او د بیګا اذکار به د مازدیګر د لمانځنه وروسته ویل کیږي. او کله چې د یو مسلمان نه دغه دعاګانې هیر شي، نو کله چې ورته په یاد شي، نو په هغه وخت کې باید ووایي. د سترګو د لګېدو او یا د نظر ځینې علامې: اول باید په دې باندې انسان پوه شي چې د علم طب او د شرعي دمونو په مابین کې هیڅ قسم تضاد او تعارض نشته. په قرآن عظیم شان کې د ظاهري مرضونو او د هغې مرضونو چې تعلق د روح سره دی، شفا او علاج دی. کله چې انسان د ظاهري مرضونو نه سالم وي، نو سلبي اعراض او اثرات اکثره یا درد په شکل کې وي چې د یو ځای نه بل ځای ته نقلیږي، چې په مخ کې زړوالی پیدا شي، خولا او متیازې یعنی بول زیاتې وي، اشتها کمزوري وي، او د بدن په اندامونو کې ګرموالی او یا یخوالی پیدا شي، د زړه ټکان پیدا شي، په شا او اوږو کې داسې دردونه پیدا شي چې د یو ځای نه بل ځای ته نقلیږي، غم او د سینې تنګوالی شروع شي، د خوب په حال کې ناقراری، د ویرې په وخت کې ډیر زیات متاثره کېدل، غیر طبیعي غوسه کېدل، د قی زیاتېدل، ګوښه ژوند خوښول، تنبلي او کسالت، د خوب خوښول، او داسې نور مرضونه چې د طب په لحاظ سره د هغې لپاره کوم سبب نه وي، او کله دا علامې د مرض د زیاتوالي او کموالي په مقدار پیدا کیږي. لیکن د مسلمان لپاره پکار دی چې د قوي ایمان او قوي زړه خاوند وي، چې وسوسې پکې داخلې نشي، او باید د مجرد یو مشکل او مرض له امله دا وهم او خیال ونه کړي چې زه خو په مصیبت باندې مبتلا یم، ځکه چې وهم یو داسې سخت مرض دی چې علاج یې په اسانتیا سره نشي کېدی. لکه دا علامې په روغو خلکو کې هم وي، او کله دغه اثرات د یو اندام د مرض له امله وي، او کله د ایمان د کمزورتیا له امله راځي، لکه د سینې تنګېدل، غم، تنبلي او یا نور. پکار ده چې انسان د الله تعالی سره خپله علاقه جوړه کړي. که چیرته دا مرض د نظر له امله وي، نو علاج به د الله تعالی په اذن سره په دوو طریقو سره وي. اول، که چیرته نظر باز نظر کوونکی معلوم وي، نو هغه ته به حکم وکړي چې غسل وکړي، بیا په هغې مستعمل اوبو باندې غسل وکړي او یا دې وسکي. دویم، او که چیرته نظرباز نظر کوونکی سړی معلوم نه وي، نو بیا به علاج په شرعي دمونو سره کوي، او یا په دعا سره چې الله تعالی ورنه مصیبت لرې کړي، او یا په خر لګولو سره یعنی حجامې سره. او که د مرض سبب جادو او سحر وي، نو په لاندې طریقو سره به د الله تعالی په اذن د هغې علاج کېدی شي. که د جادو او کوډو ځای معلوم وي، نو کله چې دی
کوڑی پیدا کړی هغه بخلاص کړی او غوټی به ورنه خلاص کړی. او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس په دوه صورتونه پریول ولی او بیا به وسوځوي. شرعی دمونه په قران کریم په آیتونو باندې او خاص کر په سوره بقره، سوره الفلق، سوره الناس او نور مسنون دواګانو باندې نشره د جادو او کوډ خلاصول، او دا په دوه قسمه ده. اول حرام او ناروا. ناروا قسم هغه ده چې هغه د جادو د تاثیر د ختمولو په بل جادو او سحر سره، او جادوګرو او ساحران تتلل چې د سحر اثر ختم کړي. دویم جایز او روا چې ځینې دا دي د بیرې وپاڼې به په ګټه باندې وټکوي او بیا به پرې درې کرتې سورة الکافرون، اخلاص، فلق او ناس ولولي، بیا به یې په اوبو کې ګډې کړي، بیا به یې وسکي او یا به پرې غسل وکړي، او بار بار به دغه طریقه وکړي تر څو چې الله تعالی ورله شفا ورکړي. په مسند د عبدالرزاق کې داسې طریقه ذکر شوې، کچیرته د جادو او سحر اثر په خېټه کې دننه وي نو قید یې وکړي، او کچیرته په بل ځای کې وي نو بیا د ښکر ولګوي. د دمونو شرطونه: اول چې د قرآن کریم په آیتونو او یا په مسنون دعاګانو باندې وي. دویم چې په عربي ژبه وي او یا په هغه ژبه چې معنی یې معلومه وي. دریم دا عقیده ساتل چې دا دم په خپله مؤثر نه دی، بلکې شفا او علاج د الله تعالی له طرفه دی. او په کار ده چې د قرآن تلاوت د پیریانو او انسانیانو او انسانانو د هدایت په نیت ولوستل شي، ځکه چې قرآن د هدایت او شفا لپاره نازل شوی دی، او د پیریانو د قتلولو په نیت به یې نه لولي مګر په هغه وخت کې چې د پیریانو ویستل د انسان نه سخت شي. د دمونکي انسان شرطونه: اول غوره دا چې دمونکی باید نیک او تقوادار مؤمن وي، ځکه چې څومره دمونکی په خپله نیک وي نو په هغې اندازه به د دمونو اثر قوي وي. دویم الله ته په اخلاص سره متوجه کېدل، په دې شان سره چې د زړه توجه د ژبې سره یو ځای شي. او بیا غوره طریقه دا ده چې انسان خپل ځان په خپله دم کړي، ځکه چې څومره دا د خپل حاجت او مصیبت احساس کوي دغومره احساس د بل چا سره نه وي. او الله تعالی د محتاجانو مصیبت زده خلکو سره د دعا د قبلېدو وعده کړې ده. او بل دا چې دمونکې انسان اکثر غافل وي. د هغه مریض شرطونه چې دم پرې کېدای شي: اول دا به ډېره ښه وي چې دغه مریض نیک مؤمن وي، ځکه چې د دمونو تاثیر د ایمان په مقدار باندې وي. الله تعالی فرمایي: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن القرآن نها غايتنا نازلو چې د مسلمانانو د پاره شفا او رحمت دی، او د ظالمانو لپاره پرته ضرر څخه بل څه نه زیاتوي. الله ته په صداقت سره متوجه کېدل شفا ورله ورکړي. دریم په شفا کې به تلوار نه کوي، ځکه چې دمونه په حقیقت کې دعا ده. نو کله چې سوال کوونکی په تلوار سره اجابت غواړي نو الله ورله دعا نه قبلوي، لکه څرنګه چې په حدیث کې راغلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی. په تاسو کې یو کس دعا تر هغې پورې نه قبلېږي تر څو پورې چې تلوار ونه کړي، او دا وای چې زه دعاګانې کوم خو نه قبلېږي. متفق علی. د دمونو شرعي طریقه: په مریض باندې د دمونو لوستل، لیکن سره د چوف کولو، یعنی چې لږ لاړې ورسره وي. دویم صرف د دمونو لوستل بغیر د چوف کولو نه. دریم د لاړو ګډون د خاورو سره او بیا پرې د درمن ځای مسح کول. څلورم د دمونو لوستل او د هغه ځای مسح کول چې درد کوي. هغه آیتونه او احادیث چې مریض ورباندې دمولی شي: د سوره فاتحه، آیت الکرسی، د سوره بقره د آخري دوه آیتونه لوستل، او همدارز د الکافرون، سوره الاخلاص، سوره الفلق، سوره الناس د سورتونو لوستل. نور آیتونه داسې ډول دي: فسیکفیکهم الله وهو السميع العلیم. نو الله به ژر د دوی شر له تا څخه دفع کړي، او همغه دی ښه اورېدونکی او ښه عالم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ترجمة: اي زمن قوما دا الله دغا دعوت كون كي أمني پر إيمان راوڑي ترسوچ الله ستاسي گناهون وبخي أو تاسي لدردناك عذاب سخوش غوري. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن د قران نه هغه آیتونه نازلوو چې د مسلمانانو لپاره شفا او رحمت دی او د ظالمانو لپاره پرته له ضرر څخه بل څه نه زیاتوي.
ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله،
آیا خلکو سره د هغه څه لکه بله چې خدای دوی ته له خپل فضل څخه ورکړي دوی حسد کوي؟
واذا مرضت فهو يشفين،
او کله چې زه مریض شم نو هغه شفا راکوي ماته.
ويشفي صدور قوم مؤمنين،
او د مسلمانانو سینو ته به شفا ورکړي.
قل هو للذين امنوا هدى وشفاء،
او وایا دا د مؤمنانو لپاره هدایت او شفا ده.
لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله،
کداغه قران من پر یو غره باندې نازل کړه وای بشک تاب هغه د الله د ویر لکبلا زاری کون کوي او ټوټي ټوټي کیدون کوي لیدلای وای.
فرجع البصر هل ترى من فطور،
نو یو بل زل ګورا آیا کوم سری یا خلل پس مانونه کی ویني؟
وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ،
بشک چې نجدی او کافران تا ته په خپل سترګو سره زیان ورسوي کله چې دوی قرآن واورېده چې تا غل وسته، او دوی وایي چې دی په رښتیا سره لیونی دی.
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين،
أو موسى تمو وحي وكرا تخفل أمسا أغرزوا موسى أمسا سمدستي دهغوي طول چل وال بخبل ستوني كويتي رول، وپدیتوګه حق ثابت او هر هغه څه چې دوی برابر کړی وو ټول باطل شول. نو فرعونیان به هغه ځای کې مغلوب شول او خوار او سپک شول.
قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
ترجمة دويل إي موسى، یا به ته خپله لکړه میدان ته اچوي یا به مونږ هغه کسان شو چې لومړی خپله امسا اچوي. موسی وویل خو تاسې لومړی واچوئ. ناڅاپه دوی پړي او لکړې یعنی امساوې د دوی په خیال کې د دوی د جادو په وجه داسې راتللې چې منډې وهي. موسی په خپل زړه کې یو څه ویره حس کړه. مونږ ورته وویل مه ویرېږه، بېشکه چې همدا ته برلاسی او غالب یې، او هغه څه میدان ته ور وغورځوه چې ستا په ښي لاس کې دي تر څو هغه شیان چې جادوګرانو جوړ کړي دي له ستوني څخه تیر کړي. بې شکه څه چې دوی جوړ کړي دي یوازې د جادوګر چل ول دی. جادوګر هر چېرته چې راشي نه بریالی کېږي.
ثم انزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنین،
بیا الله خپل آرامخت ډاډینه پر خپل پیغمبر او پر مؤمنانو راولېږله.
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها،
نو الله خپل آرامخت ډاډینه پر ده باندې نازل کړه. په داسې لښکرو سره یې د هغه مرسته وکړه چې تاسې هغه نه لیدل.
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى،
نو الله تعالی خپل ډاډینه پر خپل پیغمبر او پر مؤمنانو باندې راواستوله او پر دوی باندې د توحید کلمه لازمه وګرځوله.
لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا،
بشک الله لمسلمانان ناراض شو کله چې دوی تر ونی لاندې تاسو بیعت کاوه او هغه څه چې د دوی په زړونو کې وو الله ته معلوم وو، نو له همدې کبله یې پر دوی باندې ډاډینه او ارامتیا راولېږله او دوی ته یې په نږدې بریالیتوب او فتح بدله ورکړه.
هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم.
همدغ الله دی چې د مؤمنانو په زړونو کې ډاډ واچاو ترڅو چې خپل ایمان سره نور ایمان نور هم زیات شو.
نبوي احادیثو نزین دعاګانې. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. لهاغه لوی او عظیم شان الله نه سوال کوم چې سختن د لوی عرش دی چې تاله شفا او روغتیا درکړي. دا باید وزلي وویل شي. او د دې دعا ویل درې ځل دي.
اعيدك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه.
زه ستا لپاره د الله په پوره او کاملو کلماتو باندې پناه غواړم د هر شیطان او زهرناک مخلوق نه او د هرې ضرر رسوونکې سترګې نه. او درې کرتې یعنې درې ځلې دې دا دعا وویل شي.
اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
ای د خلکو پروردګاره ته مرض ختم کړي صرف ته شفا ورکوونکی یې. نشته شفا مگر ستا شفا او علاج داسې شفا چې مرض نه پرېږدي. او یو ځل دې دا دعا وویل شي.
اللهم اذهب عنه حرها وبردها ووصبها.
یا الله د دې نفس نه ګرمي یخني مرض او تکلیف لرې کړي.
اوس ځلې دې د دې دعا ویل دي.
حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
خپور دی ما لره هغه الله چې پرته له هغه نه د عبادت وړ او حقدار نشته.
خاص په هغه باندې ما توکل کړی دی او هغه د لوی عرش خاوند دی.
او درې ځلې دې دا د دې دعا ویل دي.
بسم الله يرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك. بسم الله يرقيك.
الله تعالی په نوم دې دموم ته هر مرض نه چې تا تکلیف رسوي د هر نفس او د حسد کوونکې سترګې د شر نه الله تعالی دې تاسو شفا درکړي. او د الله په نوم دې زه دموم.
لاس به په دردمن ځای باندې کېږدي او درې ځلې به بسم الله وایي.
او ځلې به اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر.
د الله په عزت او قدرت باندې پناه غواړم د شر د هغه څخه چې ما ته رسیدلی دی او زه ترې ویریږم.
ځینې ضروري هدایات.
د هغه دروغ او خرافاتو تصدیق کول جایز نه دي چې د خلکو په مابین کې شهرت لري چې مریض به د نظر باز یعنی نظر کوونکي متیاز سکي. بیا د خبره چې کله هغه خبر شي بیا د هغه د اثر یا د اوده سبب فائدنه نه ورکوي.
دویم د نظر د ویریدو د وجنا د سرمنو تعویزونه بنګړي او د امیلونو زورندول جایز نه دي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سوچ د نظر ماتي تعویز په غاړه کې اچوي او الله تعالی دې ور له حاجت پوره نکړي.
احمد روایت کړی دی.
او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تعلق شيئا وكل اليه.
سوچ کوم سیس په غاړه کې واچوي هغه ته به وسپارل شي.
ترمذی روایت کړی دی.
کچیرته د قران آیتونه وي په هغه کې اختلاف دی لکن نه چول یې غوره او بهتر دی.
دریم د ماشاء الله تبارک الله لیکل او یا د توري او یا د توري چاقو او د سترګې رسمول او یا د نظر نه د ځان ساتلو په خاطر په موټر کې د قران خودل او یا په کورونو کې د بعض آیتونو جوړندول دا هم جایز نه دي ځکه چې په دې شیانو سره نظر نشي د فکیدلې بلکې دا هم ناروا او تعویذونو په شان دي.
سلورم د مریض لپاره دا خبره ضروری ده چې د دعا د قبلېدو یقین په زړه کې راشي او د شفا او علاج نه نا امید نشي.
مثلا کچیرته ورته ویل شي ته به ټول عمر ګولې دوا خوري الله به دل شفا درکړي
نو په دغه صورت کې خو شکایت او فریاد نه کوي.
لیکن کله چې شفا شری د مون سره د په علاج او شفا کې لږ تاخير واقع کیږي نو بیا فوراً فریاد او شکایت کوي.
تر د دینه چې د دل لپاره په هر حق باندې چې په دعاګانو د مون کې لوی اجر او نیکشته
نو د دل لپاره پکار دی چې ډېری دعاګانې او استغفار ولولي او خیراتونه وکړي ځکه دا د شفا حاصلولو سبب ګرځي.
په اجتماعي صورت سره د دمونو لوستل د سنت مخالف عمل دی او د دې تاثیر ضعیف دی.
همداراز د ټیپونو نه په دمونو کې استفاده کول ټیپ ریکارډونو نه په دمونو کې استفاده کول ځکه چې د دمون کول لپاره نیت شرط دی او د دغه آلاتو لپاره نیت نشي پیدا کېدلی.
اگر چې د هغه پوریدلو کې ډېرې فائدې شته لیکن د دمون لپاره به نه استعمالوي.
او د مریض د جوړیدلو پورې د دمونو تکرارول سنت دی
مگر که دغه دمونه مریض تړی کوي نو بیا دې په کم اندازه باندې ووایي او د یو آیات او یا د یوې دعا تکرارول په یو خاص مقدار باندې په غیر دلیل نه جایز نه دي. بعضې هغه علامې او نښې چې د هغې نه دا معلومیږي چې دا دمونکی ساحر دی، اگر چې په ظاهره به تا ته دیندار ښکاري او ابتدا کې به د قرآن بعضې آیتونه لولي، لیکن په دې باندې باید انسان دوکه نه شي او توجه او تحقیق پکار دی. او کله به د خلکو د دوکه کولو په خاطر جماعتونو ته هم ځي او ستا په مخ کې به ذکر هم کوي، نو خبردار چې په دې شیانو باندې دوکه نه شي. د جادوګر او کورګرانو ځینې علامې: د مریض نه د نوم او د مور نوم معلومول، ځکه چې د نوم پیژندل او یا نه پیژندل په علاج کې کوم تاثیر نه شي کولی. د مریض نه د جامو طلب کوي، لکه بنین یا زعفراني او یا نورې داخلي جامې. د مریض نه د یو معین او مشخص حیوان طلب کول چې د پیریانو په نوم یې قرباني کړي، او کله داسې هم کی چې دغه څاروي په وینو باندې مریض رنګ کړي. د داسې منتر لوستل یا د هغې لیکل چې په معنا یې څوک نه پوهیږي. مریض ته داسې ورقې ورکوي چې په هغې کې خطکشي او مربعات او خانهکشي وي چې په داخل د دغې خانو کې حرفونه او حساب وي. مریض ته حکم کول چې څه زمانه د خلکو نه جدا شي او په تور تم تیاره کې ځای تور تم یعنی تیاره ځای کې وخت تیر کړي، او دغې ته حجبه یعنی تنهایی وایي. مریض ته حکم کوي چې تر څه مودې پورې به د اوبو استعمال نه ځان ساتي. کله مریض ته یو شی ورکړي چې په ځمکه کې دفن کړه، کله مریض ته یو ورقه ورکړي چې ویې سوځوي او د هغې لوګی بوی کړي، کله مریض ته په بعضې خصوصي خبرو باندې خبرې کړي چې ماسوا د هغه نه پرې بل څوک نه پوهیږي، او یا د خبرو نه مخکې مریض ته خپل نوم، ملک او مرض وروښایي. په کوم وخت کې چې مریض ورشي نو فوراً مرض معلوم کړي او یا د تلیفون او داخانې په واسطه خبر کړي. د اهل سنت و جماعت مذهب دا دی چې پیریان په انسان باندې راتلی شي او په انسان کې چلند کوي، او دلیل پرې د قرآن عظیم شان دا آیت دی: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هغه سان چې سود خوري په قیامت کې نه پاسیږي مگر د هغه چا د پاسېدو په شان چې شیطان د هغه حواس د لیونتوب له کبله ګډوډ کړي وي. او دا د ټولو مفسرونو اجماع او اتفاق دی چې مراد د مس نه په دې آیات کې هغه شیطانی لیونتوب دی چې انسان ته د پیریانو د ننوتلو له امله رسیږي. د جادو او سحر د بیان تکمله: جادو شته لیکن د هغې حقیقت یو خیالي شی دی، لکه څرنګه چې الله تعالی فرمایي: یخیل الیه من سحرهم انها تسعى. په خیال کې راتله ده ته د وجه د جادو د هغوی نه چې هغه منډې وهي، او تاثیر یې په قرآن او حدیث سره ثابت دی. او جادو ناروا او حرام عمل دی او ډیره لویه ګناه ده. او دلیل پرې د حدیث دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. متفق علیه. ځان وساتئ د اوو تباه کوونکو څیزونو نه. صحابه وفرمایل چې هغه کوم دي؟ ای د الله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د الله سره شرک کول، جادو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اجتنب السبع الموبقات، قالوا یا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. متفق علیه. ځان وساتئ د اوو تباه کوونکو څیزونو نه. صحابه کرام وفرمایل چې هغه کوم دي؟ ای د الله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د الله سره شرک کول، جادو او د یو پاک نفس قتلول چې الله یې وژل حرام کړي دي، او د سود خوړل. متفق علیه. او الله تعالی فرمایي: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. او یقینا دوی پویدل چې چا واخیستو جادو نشه د هغه لپاره په آخرت کې څه حصه. او جادو بیا په دوه قسمه دی: اول غوټې اچول او د منترو ویل تر څو چې پرې جادوګر یو انسان د ضرر په خاطر د شیطانانو د استعمالولو مرحلې ته ورسیږي. دویم هغه دوایانې چې د مشهور انسان په بدن، عقل، ارادې او میلان باندې تاثیر کوي، او دې ته صرف یعنی دې ته صرف یعنی یو شی نه اړول، او دې ته صرف یعنی د یو شي نه اړول او عطف یعنی د یو شي سره محبت پیدا کول وایي. نو د مشهور انسان په خیال کې داسې راځي چې دا شی واوړېده او یا وخورېدو او یا لاړ او یا د دې په شان نور خیالات. نو په دې کې اول قسم شرک دی ذکر شیطانان تر هغه پوری د جادوګر خبره نه منی تر سوې کفر نه وکړي. او دوهم قسم د هلاکونکو او لوی ګناهونو جملې څخه دی، او دا ټول د الله تعالی د تقدیر له امله حاصلېږي.